السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. د یو ساعت پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګې د سر موضوع دا دی چې د افغانستان ستره محکمه او لوی څارنوالي وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې جدي هڅې پیل کړي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې هند او پاکستان پر یو بل تور لګوي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر کنټرول د اوربان څخه سرغړاوی کړی. امریکا او اروپایي ټولنې له ایران غوښتي چې خبریال او مدني فعال نرګس محمدی له زندانه خوشې کړي. د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجي ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړې چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هلمند کې و څلور کسیزه انسان تښتونکي ډله نیولې. او د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی چې 15 کمانډو ځواکونه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل شوې چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې د ملي اردو د دغو سرتیرو ضمانت کړی و. دا وی اوس مهال موږ یو پالیسی لرو دا کوم کسان چې دوی ضمانت کړی دوی غوښتل کیږي زموږ کشفي ارګانونه په جریان کې دي او له اړوندو هیوادونو سره هم اړیکې لرو ترڅو دغه موضوع په راتلونکي کې حل شي. دغه دریو افغان سرتیرو د امریکا په یو پوځي اډه کې زده کړې کولې چې دوه ورځې وړاندې د دوی د لادرکه کېدو خبر خپور شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هلمند کې یو څلور کسیزه انسان تښتونکي ډله نیولې ده. دغه ریاست له خوانن په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې یادې ډلې د هلمند لښکرګاه ښار څخه یو څلور کلن ماشوم هم تښتولی و چې دغه ماشوم د دوی له منګلو خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې 15 کسیزې ډلې له نیول کېدو خبر ورکوي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 کمانډو ځواکونه وژل شوي دي. دغه خبره یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. په ورته وخت کې د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید په کمانډو ځواکونو هغه مهال کړی چې د دغه ځواکونو تیره شپه غوښتل د دولت پر وسله والو مخالفانو برید وکړي سو د وژل شویو کمانډو ځواکونو د شمیر په اړه سوونه. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم په دې اړه خبرګون نه دی خودلې. خو په دې ورسېو کې بهرنیو ځواکونو په ورزګان کې هم د افغان ځواکونو یو پوسټ یې بنخ کړ او د پوسټ یې اتساتون کې وژل. او د غازی امان الله خان روختون لخوا د طبابت په برخه کې علمي او تحقیقاتي شپږم کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د دغه روختون او یو شمېر نورو روختونونو ډاکټرانو په بیلابیلو موضوعاتو خپل تحقیقات د کانفرنس ګډونوالو ته وړاندې کړل. د یاد روختون رئیس ډاکټر حشمت الله نوابی رسنیو ته وویل چې په پام کې لري په راتلونکو کلونو کې ورته کانفرنسونو ته د سیمې یو شمېر روغتیا پالان هم راوغوړي تر څو له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل انس خوري.
هندستان او پاکستان پر یو بل تور لګی چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر کنټرول لاین د اوربند څخه سرغړاوی کړی. د پاکستان پوځ د شنبې په ورځ ویل هندي ځواکونو یو ځل د کنټرول لاین د چم پر برخه توغندي ورولې دي. د هندستان د دفاع وزارت ویان بیا ویلي هندي ځواکونو د پاکستاني ځواکونو دغه بریدونو ځواب ویلی چې د شنبې د ورځې په سهار وختي د اخنور په سیمه کې تر کنټرول لاین اخوا د هندي کشمیر په سیمو ډزې کړي. د پاکستان او هندستان ترمنځ وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې هندوستان کې یوې پاکستاني وسلوالې ډلې د هند پر یوې پوځي اډې برید وکړ. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندیز مخکې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحي لودی له بان کی مون سره وکتل. ملیحي لودی وویل وسیعت پاټومي وسلو د دوو سنبالو هیوادو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دی، نو د ملګرو ملتونو سرمنشي دی په خپله په دې برخه کې مداخله وکړي. بان کی مون له دواړو لورو وغوښتل چې له ډېر صبر او زغم کار واخلي. وروسته تر دې چې د سپټمبر په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې حمله وشوه او اتلس هندي سرتیري ووژل شول، د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. هند په پاکستان کې میش وسلوال تورنوي چې دا برید کړي. روسیې د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې هغه ادعاوې رد کړي چې وایي د دوی په هوایي بریدونو کې په تیر کال کې 10,000 کسان په سوریه کې وژل شوي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوب د جمعې په ورځ وویل موږ د هغه څه په اړه چې په سوریه کې روان دي د یو داسې سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی معلومات کره نه ګڼو. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې اټکل کړی چې په سوریه کې په تیر یو کال کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 9,324 کسان وژل شوي، په دې کې 3,804 ملکي وګړي او 906 تنه ماشومان. دا سازمان وایي د روسیې په بریدونو کې همدارنګه د داعش 2,216 وسلوال او د نورو وسلوالو ډلو 2,814 وسلوال وژل شوي. تیر کال د سپتمبر په 10 نیټه روسیې د سوریې د ځواکونو د ملاتړ لپاره په دې هیواد کې هوایي بریدونه پیل کړل. امریکا او اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ له ایران وغوښتل چې خبریال او مدني فعال نرګس محمدي له زندان نه خوشې کړي. ایراني محکمو په وروستیو کې د نرګس محمدي د 14 کاله بند سزا تایید کړه. نرګس محمدي تیر کال وروسته تر هغې ونیول شوه چې په ایران کې د اعدام پر ضد یو کمپاین پیل کړ. د می په میاشت کې دا په 14 کاله بند محکومه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل هیڅوک باید د سولهییز مدني فعالیت لپاره زنداني نه شي. اروپایي ټولنې هم په یو بیان کې ویلي چې د نرګس محمدي زنداني کېدل په ایران کې د خراب بشري وضعیت څرګندونه کوي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مهمو محافظه کارو ورځپاڼو په دې اونۍ کې ډیموکراټه کاندیدا هیلری کلینټن تایید کړی او د نوموړي پر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ یې د پام وړ انتقادونه کړي. له دې ورځپاڼو څخه چې ځینو یې لسیز جمهوري غوښتونکو ته وفاداره پاتې شوي، دا یو بې سابقې ګام دی چې د ډیموکراټ کاندید پلوي وکړي. یوې ورځپاڼې خپلو لوستونکو ته ویلي ټرمپ زموږ هیواد ته روښانه او سمدستي خطر پېښ کړی دی. یو شمېر نورو د نړۍ په اړه د هغه لیدلوری ناسم بللی او له پردیو سره د هغه دښمنۍ، نژاد پالنې او له ښځو سره کینې ته یې ګوته نیولې. ډالاس مارنینګ نیوز، اریزونا ریپبلیک، سان دیاګو یونین ټریبون او ځینو نورو ورځپاڼو چې د مخه تر دې د جمهور غوښتونکو ملاتړې پاتې شوي ویلي چې دوی به د هیلری کلینټن ملاتړ وکړي. دا او خبرونه
مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ستره محکمه او لوی څارنوالۍ وایي چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
کار اصلاحات در قوه قضاییه را آغاز نموده و 659 تن از قضات را که شامل همه رؤسای استئنافهای کشور و محاکم شهری ولایات است تغییر و تبدیل نمودند.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د عامه کتاب دونونو لپاره د مجهزو ودانیو د جوړولو پروګرامونه شروع کړي دي.
اطلاعات او کلتور وزارت دې تجمن د تر څو د کتاب لوستلو دو ته د ټولې وات په کچه باندې پراختیا ورکړو. د ټولې وات په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړو.
که تر پیا یا راسره ملتیا وکړي د او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم راځو د دې خبری ټولګې د سر موضوع ته. د افغانستان ستره محکمه او لوی څارنوالۍ وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یې جدي هلې ځلې پیل کړې. د دغو ادارو ویاندویانو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې عدلي او قضایي ادارو اصلاحات له خپلو ادارو پیل کړي او له دې لارې به تر خلکو عدالت ورسوي. زموږ همکار یوسف خان ځدران دې خبري غونډې ته ورغلی او دا مهال راسره په سټوډیو کې د ځدران صاحب نورې څول په دې اړه باندې.
بلې، افغان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغان حکومت بېلابېلو ادارو د
بروکسل کانفرنس ته رسیدو څخه مخکې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده او دوی وخت نه غواړي چې ملت هم له دې اصلاحاتو راوستلو لړۍ څخه خبر وي. نن د افغانستان لوی څارنوالۍ او ستر محکمې ویاندویان د مرکز د رسنیو مرکز ته راغلي او دوی د بېلابېلو اصلاحاتو په برخه کې چې په خپلو ادارو کې راوړي دي خبریالانو ته معلومات ورکړل. لومړی د ستر محکمې ویاند عبدالله عطایي خبریالانو ته وویل چې دوی دا اصلاحات د خپلو ادارو څخه پیل کړي. په دې برخه کې 315 رئیسان چې هغه د استناف د محکمو رئیسان هم پکې شامل دي هغه تغییر او تبدیل کړي دي او له دې لارې دوی غواړي چې د فساد سره مبارزه جدي وي. هغه کسان دوی اتمن نیسي چې د فساد کې ښکیل وي دوی خلکو ته صحیح ډول خدمات نه وړاندې کوي همدارنګه د خلکو دوسیه او قضیې وخت ځنډوي. عبدالله عطایي په دې اړه خبریالانو ته وویل
کار اصلاحات در قوه قضایی را آغاز نموده و با تصمیم قاطع مبنی بر اعمال ضوابط نسبت به روابط و با یک ارزیابی همه جانبه و با توجه به اهلیت، شایستگی، صداقت، مسئولیت پذیری و داشتن اوصاف نیکو 659 تن از قضات را که شامل همه رؤسای استیناف های کشور و محاکم شهری و ولایات است تغییر و تبدیل نمودند.
عدلیه او قضایي ارګانونه وایي چې له دې لارې غواړي په افغانستان باندې هغه تور چې د فساد له امله د اوږدو کلونو راهیسې لګېدلی دی هغه له منځه یوسي. په همدې ډول دوی وویل چې دوی په تیرو 13 میاشتو کې 113 کسان نیولي دي چې په هغې کې نه قاضیان دي، یو څارنوال دی او نور کسان پکې شامل دي چې نومونه یې وانخیستل. البته دوی ویل چې د دوی دوسیه لا هم څېړل کېږي او د قانون مطابق به جزا ورته ورکول کېږي. په همدې ډول دوی د خلکو غوښتنه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو همکاري د دغو ادارو سره ډیره مهمه ده. دوی ځینې شمیرې رسنیو ته اعلان کړي چې له دې لارې د دغو ادارو سره په تماس کې وي او خپل غږ تر دوی ورسوي. د ظرفیت جوړونې په برخه کې ویل همدارنګه د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په هیواد کې ورځ تر بلې ډیر شوی دی او افغان حکومت د دې کمیدو ته یوه ځانګړې پاملرنه کړې ده، داسې چې د دوی یوه ځانګړې مرستیالي ورته ایجاد کړي تر څو د دوی اړوند تاوتریخوالي قضیې وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وویل چې دا مهال دغې مرستیالۍ چې د جمهور رئیس په منظورۍ باندې ایجاد شوې ده په کار پیل کړې ده او قضیه څېړي. هغه په دې اړه وویل
خشونت علیه زن همه روزه در جامعه ما افزایش میافه. ما به خاطر از اینکه بتانیم به وجه احسن از این به این قضایا رسیدگی بکنیم توجه جدی داشته باشیم، ما یک مرستیالی را یا معاونیتی را در چوکات اداری لوی سارنوالی که منظوری مقام ریاست جمهور با خود داره تحت نام من خشونت علیه زن تخلفات اطفال و حقوق بشری ایجاد کردیم و رسما فعالیت داره.
له دې وړاندې د بشري حقوقو بېلابېلو بنسټونو د هغې له جملې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 8 میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي له 2500 ډېرې قضیې له دوی سره ثبت شوي دي، خو دوی هیله ښیي چې د دې نهاد له ایجاد سره به ممکن دا تاوتریخوالي پېښې راکمې شي. په همدې ډول افغان حکومت د اصلاحاتو دا لړۍ داسې وخت پیل کړي چې په نږدې راتلونکې اونۍ کې د بروکسل کانفرنس ته ځي او هلته د نړیوال ټولنې ته هغه ژمنې چې کړي دي د هغو ځواب ورکوونکی دی.
مننه زدران صاحب. درنو اوریدونکو، یوسف خان زدران نو چې د لوی څرنوالي او سترې محکمې د وروستي خبري غونډې په اړه درته معلومات وړاندې کول.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
درې ورځې وړاندې په ننګرهار پاچن ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. افغان چارواکو ویلي وو چې وژل شوي کسان داعش جنګیالي دي، خو ولسي وګړي وایي چې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو په دې اړه یو پلاوی ټاکلی. همدا مهال راسره زموږ خبریال شاه محمد شینواري د ټلیفون په لیکه د شینواري صاحب که په دغه اړه اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړې چې پلاوی له اوسه پورې خپل کارونه پیل کړي دي او که څېړنې کړي دي کوم حد ته رسېدلي دي؟
خاطر راغلی ہوئی بچ سو قومی مشان ہوگی وکیل ڈاکٹر شیواری او نور موږ خلکو مونږ سره چاډي کوي ولا ټول د دې قرباني شوی چې عام او ولسي خلک دي خو امنیتي طرفه کو رسنیو سره په خبرې کې چې دا خبرې پر دغه سوال شوی دی او په دې کې چې اصل د سوال ورسوي د لمړی پلا به یو وخت وټاکل شو د ولایتي ادارې په خانه کې هغه د نیمه ورځ موزه کې چې ماسخین پلا وټاکل شو او مازیګر رسنیو سره معلومات شریک هغه هم دا تایید کړل چې دغه خلک اتلس نفر ټول د ایشان دی او یوازې څنګه قسم ملکی وګورئ خو دغه موضوع بیا هم ډیر ورځ یې نامه ده په خانه چې کومه اعلان خبره شوې ده هغه کې هم راغلي دي چې په دغه سیخه کې دغه څنګه قسم چې وزیر شوی دا ټول ولسی خلک دي او په دې کې د ایش نشته ده نو د دې ځل لپاره بیا ولایتي ادارې د مختلف ارګان ویډیو چې پکې شامل دي دنیو بل پلاوه ته کله دا وایي چې الله هم د دې چې روان دي او ممکن تر سبا ورځې پورې دغه فایل رسنۍ سره شریک کړي خو هغه معلومات چې موږ سینه د خلکو قومي مشانو او د ولسي دغه د استاذ نارغیستې دي دې کې ټول هغه خلک چې وایي د دایښت د ویر نه راکده شي او د البات خاطه په خار کې وسیدل دوی خپل خپلوان ورغلي پری مشته یوازې د حکمی او لسواری نه دی یو کور پکا ثاني چې دا پرې تخې ټول قرباني شي دي یوازې یو کس پکې زخمی دی همدارنګ د ماوند خو راځي د نور ولسوالي
شنوري صاحب په بخنه سره دا نوې حکومت هيئت ټاکل شوی هيئت په ترکیب کې له مرکز کابل نه هم څوک اشتراکي یا د بهرنۍ ځواکونو کوم غړي هم پم دي کې ګډون لري او کتنا یوازې د ننګرهار د ولایتي چارواو ادارو نه د هيئت ټاکل شوی ده
دغه هيئت کوم معلومات من سره ولایتي ادارې شریک دي د وخت د مختلفو ځانګړو لومنی پلاوی چی نیمی ورځ په موده کې کوم معلومات لا سکری او هغه سخت د غبرګونونو سره مخ شو او انتقاد ور باندې شو چې دوی صحیح څنګه نه کوي ځکه دغه دیم پلاوی ته سږي فصل شول دا چې دوی هغه نهایي معلومات د سوي نو وګورو سبا ته سره سره دوی شریک کړي
دوی دا کړی چې سبا به دوی دا کوم معلومات چې دوی نن ورځ په جن کې اخري
نو په فایل کې د موضوع او خارکې د شیدو کې عام خلک دي خو بیا هم ولایتي داری ځمنه رسنۍ پر کړی دي چې کله چې د پلاوی لا سراوم او مکمل هغه څیر نه پاتې ورسېدل دي به ورستي جزئیات رسنۍ سره شریکوي
شنواری صاحب ډیر زیات تمنا درنو اوریدونکو شمامت شنواری و چې د ننګرهار د اچنو لسوالي د ورستۍ پیښې په اړه اوریدونکو سره معلومات شریکول
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي
د کابل د غازی امان الله خان روغتون ډاکټرانو د طب په برخه کې خپل شپږ ورځنی علمي او ترنیس کانفرنس ترسره کړ په دغه ترنیس کانفرنس کې د همدې روغتون او یو شمیر نورو روغتونو ډاکټرانو په بیلابیلو برخو کې خپلو څېړنیزو معلوماتو له رسنیو سره شریک کړل په ورته وخت کې روغتیایي متخصصین وایي که چیرې دغه څېړنې سمې او په حقایقو ولاړې وي نو دا د هیواد لپاره ګټورې دي په دې اړه ابراهیم صافی له راپور لري
د غازی امان الله خان روغتون په کابل کې خپل شپږم علمي او څېړنیز کانفرنس د طب په یو لسو بیلابیلو برخو کې د معلوماتو د شریکولو په هدف ترسره کړ په دغه علمي څېړنو کې د اعصابو د جراحي د وینې د فشار د لوړېدو او یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وشوې د دغه روغتون رئیس ډاکټر حشمت الله نوابي وایي چې له دغو طبي څېړنو نه یې د طب په برخه کې د نورو ډاکټرانو او خلکو سره د خپل لاسته راوړنو او تجربو شریکول دي
تحقیقات علمی له کې ډاکټر صاحب
هغه څېړنې چې د غازی امان الله خان پر روغتون کې زمونږ ډاکټرانو او د کابل ښار د یو شمېر نورو روغتونو ډاکټرانو تر سره کړی و مونږ غواړو چې دا غوې د څېړنې نتیجه ټول نورو خپل دوستانو ته واضح کړو او معلومدار ده هغه مسایل چې څېړل شوی او کله چې نور ډاکټران هغه اوري او په خپل روغتونو کې پاغي باندې بحث کوي نو دې ته پام کیږي چې نتیجه څه ډول و
د خاغلی نوابی په خبره لپاره دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې ورته نور څیړنیزو پروګرامونو ته د سیمې یو شمیر نور ډاکټران هم راوغواړي او لا یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم 15 نور ورته کنفرانسونه د یاد روغتون په کوربتوب جوړ شوي وو. خدا چې دغه ډول طبي څېړنې څومره ګټورې دي، روغتیایي متخصص ډاکټر پرویز اقبال یې پاړوایي.
که تحقیق په واقعي معنا سره ترسره شي، دا اکثرا په بین المللي ژورنالونو کې ثبت کیږي او د دې ګټې او پایلې آینده نسلونو ته پاتې کیږي. او که چېرته هغه ناروغي او هغه امراض چې په افغانستان کې ډېر زیات شوي ولري، د دې په تشخیص کې، درملنه او وقایه کې موږ تاسو سره ډېره مرسته کولی شي.
له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ناروغانو د تللو عمده لامل د روغتیایي ظرفیتونو ټیټوالی ګڼل کیږي چې د خلکو په وینا که چیرې په دغه هیواد کې روغتیایي ظرفیتونه لوړ شي، د درملنې لپاره په لوړ قیمت او خورا تکلیف سره بهرنیو هیوادونو ته د تللو پوښتنه نه پیدا کیږي. ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهزو او معیاري ودانیو د جوړولو پروګرام لري. د دغه وزارت چارواکو په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت غواړي د هیواد په هغو ټولو ګڼ میشتو ولسوالیو کې هم مجهز کتابتونونه او د کتابتونونو لپاره ودانۍ جوړې کړي چې خلک او ځوانان یې د کتابونو غوښتنه لري. نجیب الله الوخي له خوست څخه راپور لري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهز ودانیو د جوړولو او په عصري ټکنالوژۍ د یادو کتابتونونو د سمبالولو کارونه یې پیل کړي دي. دوی زیاتوي د هیواد په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې به هم د مطالعې د دود د عامولو لپاره ورته کتابتونونه جوړ کړي چې خلک او ځوانان یې وغواړي. دوی یاد څرګندونې تېره ورځ په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د ایښودو په ځای کې وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې
اطلاعات او کلتور وزارت دې ته ژمن ده ترڅو د کتاب لوستلو دود ته د ټول هیواد په کچه باندې پراختیا ورکړو، د ټول هیواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړوو. په اکثر ولایتونو کې موږ کار باندې روان کړی، د دې ترڅنګ په راتلونکي کې داسې پلان شته چې د ولسوالیو په کچه باندې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو. پر دې باندې هم کار روان دی ترڅو په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې او د خلکو تقاضا چې چیرته ډېره وي، په هغو ځایونو کې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو ترڅو د ولسوالیو خلک هم وکولی شي د خپل کور له څنګه، د خپل ښار له څنګه د کتاب لوستلو زمینه ورته برابر شي او د کتاب له مزایو څخه برخمن شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره نوی یوه پوړیزه ودانۍ په معیاري بڼه د 9.5 میلیون افغانۍ په لګښت د کتابتون د تالار، د غونډو د تالار او نورو دفتري خونو په درلودلو سره د 2 کلونو څخه په کمه موده کې جوړیږي. خوست والی حکم خان حبیبی وایي چې خونې روزنې او مطالعې پورې مودې ټولنې راتلونکي تړلې ده او ځوانان باید تر هر څه زیات کتاب لوستنې او مطالعې ته مخه کړي.
زه یو ځل بیا په ټولو ځوانانو باندې خصوصا اهل معرف د پوهنتون په محصلینو او با تعلیم او با تحصیله ورونو ځوانانو باندې غږ کوم چې د کتاب سره مینه او علاقه زیاته کړي، د کتاب د لوستلو فرهنګ پیاوړی کړي او دا هغه څه دي چې زموږ د ټولنې آینده په دې پورې تړلې ده. او ان شاء الله عزیز انجمن ګرم چې په دغه برخه کې نور هلې ځلې هم وکړو.
که څه هم اوس مهال د خوست عامه کتابتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو سالون کې فعالیت لري، یو لزره عنوان بیلابیل علمي، مسلکي او نور کتابونه لري، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دې ودانۍ په تکمیل سره به د خوست عامه کتابتون د کتابونو او ټکنالوژۍ د اړخه غني کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا محل تاسو زمو غږ له ازادۍ رادیو څخه اوري. دا چې کابل چاپ رسپانو کوم مسالې ته کتنه کړي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تفاهم لیک په تړاو له ټول څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو او د طالبانو او روسیې د وروستي اړیکو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا او ملګري هیوادونه له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د هوکړه لیک لاسلیک څخه هرکلی وکړ. خو د مطلب د لیکونکو په وینا اصلي خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نمونو د ایستلو په باب مطرح شوه. په مطلب کې راغلي اوس امریکا وایي چې دا موضوع به څیړي او په دې اړه به د افغان حکومت اره غوښتنه جدي کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې یو امریکایي چارواکي چې نه دي غوښتي نوم یې واخیستل شي. رویټرز خبري اژانس ویلي که د امنیت شورا فکر وکړي چې په افرادو تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی، امریکا هم اړتیا لري چې دا ډول امکانات بیا وڅیړي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، امریکایي چارواکو هڅه پیل کړې چې ګلبدین حکمتیار له تور لیست څخه وباسي، ځکه له هغه سره د افغان حکومت یوه ژمنه دا هم ده چې پرې لګېدلي نړیوال تورونه لري کوي. په مطلب کې راغلي چې د دې په بدل کې باید د حزب اسلامي غړي د سولې لپاره ژمنتیا په ډاګه او د سولې لپاره هلې ځلې د بری تر بریده ورسوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې د سر په مطلب کې لیکلي، په سیمه کې د روسیې، پاکستان او طالبانو نوې مثلث جوړ شو. په مطلب کې وړاندې راغلي آی ایس آی د مولانا فضل الرحمن په واسطه په اسلام آباد کې د کوټي شورا او اقانی شبکې له روسانو سره خبرو ته کېنولې دي. په مطلب کې راغلي چې اقانی شبکې موافقه کړې چې د روسیې د ګټو لپاره به جنګیږي او ټاکل شوی چې په لنډو ورځو کې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی د درنو وتلو د غوښتنې له یو لیست سره مسکو ته سفر وکړي. په مطلب کې که څه هم سرچینه نه ده په ګوته شوې، خو لیکل شوي د سرخط موندنې ښیي چې روسیې هوکړه کړې چې د طالبانو په بدل کې به له پاکستان سره د درنو وسلو، الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو مرسته کوي او په وزیرستان او بلوچستان کې به هغه وتلوال ځپي چې د پنجاب ګټې ګواښي.
ترنو اوریدونکو، دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د بنگلاديش د کوربه ټیم سره په سیالۍ بوخته. وصال صاحب دغه سیالۍ لنډه کتلې او د مهال سره په سټوډیو کې د وصال صاحب کډرنو اوریدونکو ته د سیالۍ او د ورسته جزئیات په اړه معلومات ورکړي.
ډیر مننه افغان صاحب، تاسو ته سلام او د آزاد ریډیو ټولو مینوالو ته هم سلام وړاندې کوم. بالکل، نن افغانستان د بنگلاديش سره په یو مهمه سیالۍ باندې بوخته او نننۍ سیالۍ په دې هم افغان صاحب مهمه ده چې کچرته هر لوبډله دغه سیالۍ ګټي نو سیریز به په خپل نوم کوي. تر دې وړاندې لومړی لوبه چې افغانستان یا افغان لوبغاړو پکې ښه بالینګ او ښه بیټنګ ترسره کوي، یوازې د وومنډو په توپیر سره وبایله. په دویمه لوبه کې هم ډېره په زړه پورې لوبه وشله او تر وروستي باله پورې لوبه لاړه. نو هلته افغانستان وتوانېده چې لوبه وګټي او درېیمه لوبه فیصله کونه شي. بنګلاديش هېواد ته کچرته وګورو نو بنګلاديش
اوریدونکو دا معلومات ورکړي چې اوس څوک ولاړ بیټنګ کې او بالینګ څوک او څو بجې دا لوبه پیل شوه، اوس څومره رنزونه سوي دي؟
بالکل افغان صاحب، لوبه په یو بجې باندې پیل شوې ده د تیرې لوبه په څیر، او بیا هم بنگلاديش توانېدل ده چې د لوبه په چوغه ټي او لومړی بیټنګ کې دوی هڅه کوي چې هدف ورکړي افغانستان ته. تر دې مهاله دوی توانېدل په یو ویشتو اورونو کې یوازې د یوې وکټې په ځان سره 115 منډې جوړې کړې. د دوی د پیل لوبغاړی یا اوپنر تمیم اقبال تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدل، توانېدل 450 منډې جوړې کړې، د شپږ شپېتو بالونو مخه کړې ده او 15 سلوریزې هم وهلې. بل لوبغاړی سره چې ناټ اوټ دی صابر رحمان دی چې هغه هم 2 منډې جوړې کړې په 9 سلوریزو بالونو باندې، 2 شپږیزې هم شاملې دي په منډو کې او 4 سلوریزې. او اوټ شوی لوبغاړی سمیه سرکار دی چې د خپل وکټې لاس ورکړ، شهزاد محمدي کیچ کاو، میرویس اشرف هم توپچونه کوله.
وصال صاحب، دغه لوبه څومره مهمه ده هم د بنگلاديش لپاره هم د افغانستان د ټیم لپاره څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه، خو په دې ده چې د دغه میچ یا د دغه لوبې ګټونکي به سیریز په خپل نوم کوي، او دواړو ټیمونو هڅه کړې ده چې ښه سکواډونه انتخاب کړي، ښه لوبغاړي انتخاب کړي. افغان لوبډله کې هم نن بدلون راغلی، یو لوبغاړی اضافه شوی دی په نننۍ سیالۍ کې. نن سمی شینواری ته موقع ورکړل شوی. سمی شینواری چې د بنگلاديش په وړاندې ښه ریکارډ لري، که چېرته په یاد وي، د اصغر ستانکزي او د ده ملګرتیا وه چې افغانستان په لومړي ځل وتوانېده چې بنگلاديش ته په خپل کور کې ماتې ورکړي. نو نن هم ګورو چې د سمی شینواری راتګ به د افغان لوبډلې په بریا کې څه رول ولوبوي. خو هیله مندی هم داده چې لوبډله ډېره ښه انتخاب شوی، انشاءالله چې افغانستان به وتوانېږي چې د بنگلاديش په وړاندې نن یو تاریخ جوړ کړي او بری ته ورسیږي. خو له بل اړخه ګورو چې بنگلاديشي لوبډلې هم ډېر ښه آغاز اخیستی، 109 منډې جوړې کړي په یوې وکټې 22 اورونو کې. نو دوی ډېر ښه روان دي، دوی هم کوښښ کوي چې یو غټ هدف افغانستان ته ورکړي او بیا د غټ هدف مخه دوی وکړي او افغانستان پرېنږدي چې دغه لوبه وګټي.
درنو اوریدونکو، واصل وصال چې د کرکټ د ورسته جزئیاتو په اړه معلومات راکول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
درنو اوریدونکو دا مهال په افغانستان کې 2:30 بجې شوې ناجیه صاحب استودیو ته راغلې او د دې مهال د کورنۍ او بهرنیو خبرونو سره ټکی درته اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړې چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوې دي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 کمانډو ځواکونه وژل شوي دي. هندوستان او پاکستان پر یو بل تور لګوي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر کنټرول لاین د اوربند څخه سرغړاوی کړی. امریکا او اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ له ایران وغوښتل چې خبریاله او مدني فعاله نرګس محمدي له زندانه خوشې کړي. روسیه د سوریه د بشري حقوقو د سار د ډلی هغه داوی رد کړی چې وایي د دوی په هوایي بریدونو کې په تیر کال کې 10,000 کسان په سوریه کې وژل شوي دي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې یو شمېر مهم محافظه کارو ورسپانو په دې اونۍ کې ډیموکراټ کاندیدا هیلری کلینټن تایید کړی او د نوموړي پر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ یې انتقادونه کړي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د کجکی بند د دوهم فاز د جوړولو تړون له یو ترکی شرکت سره لاسلیک کړ. دغه وزارت د انرژي د برخي سلاکار امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل چې د کجکی بند د دوهم فاز جوړېدو سره به 100 میگاواټ برېښنا تولید او په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې به د استوګنې پر کورونو او صنعتي پارکونو وویشل شي.
سل میگاواټ برېښنا چې تولیدېږي او په مجموع کې د برېښنا د تولید ظرفیت 1.5 میگاواټ ترسیږي. دغه برېښنا به د کندهار، هلمند او زابل ولایتونو صنعت او تجارت برخو ته وویشل شي.
ښاغلی غالب وایي چې د کجکی د دوهم فاز په جوړېدو سره د اوبو ظرفیت 2.034 متر مکعب ته لوړېږي چې ورسره به 2,600,000 هکتار ځمکه خړوبه او کرنې ته چمتو شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په چین کې د افغاني تولیداتو د نندارتون جوړول د دغو تولیداتو لپاره د بازار موندنې یو ښه فرصت ګڼي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان سربیره د مرکزی آسیا هیوادونو، ایران، هند او پاکستان سوداګرو هم ګډون کړي وو. ښاغلی الکوزي وایي چې په چین کې په دغه نندارتون کې د افغاني اموالو 12 غرفې اشول شوي چې پکې غالي، زعفران، وچه میوه قیمتي ډبرې نندارې ته اشول سوي وي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1,200 افغاني او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1,340 افغاني، یوه 50 کیلو بوجي بوره 2,500 افغاني او یوه 3.5 کیلو بوجي وریجې په 1,550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1,550 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 3.5 او یو لیټر ډیزل تیل په 3.5 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایی ډالر 65 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداری 421 افغانۍ.
له نجیب زمان څخه په مننه چې اقتصادي خبرونه یې واورول. اوس هم دو اونیزو پروګرامونو واره رسیدلی چې په لومړي سر کې حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د
د ازادي راډیو عزت من اوریدونکو په افغانستان کې د نوې اساسي قانون له جوړېدو را روسه یو ستونزه چې تل د اساسي قانون د تطبیق په څرنګوالي کې لیدل کېږي هغه دغه قانون د تفسیر په اړه باندې ستونزې دي. افغان حکومت له پیله دغه ستونزې د هواري لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی چې د اساسي قانون د تطبیق په څرنګوالي باندې نظارت کوي او همداراز کله هم چې د تفسیر په برخه کې ستونزه رامنځته شي په دې برخه کې وضاحت ورکوي. په تېرو کلونو کې که د حامد کرزي د حکومت وخت او همداراز که د ملي وحدت د حکومت محل ده تر ډیره پورې د ملي شورا او حکومت ترمنځ د ستونزو یو اساسي لامل د اساسي قانون په اړه د معلوماتو نشواله ګڼل کیږي. نن موږ غوښتل دغه ستونزو په اړه باندې د اساسي قانون د تطبیق د سر د کمیسیون رئیس ښاغلی هاشمزي سره په دې ارتباط باندې مرکه ولرو او د دوی وضاحت ولرو چې ولې دغه ستونزو د هواري لپاره کار نه دی شوی. هاشمزي صاحب ډیره مننه د مرکه لپاره مو وخت راکړو. یو ستونزه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې او د اساسي قانون د تطبیق د سر د کمیسیون ترمنځ رامنځته شوه هغه د دغه جرګې د استجابیه غونډې ته ستاسو نه حاضرېدل وو، که په دې ارتباط وضاحت راکړي چې د اساسي قانون د تطبیق د سر کمیسیون غړي ولې حاضر نه شوه چې د ولسي جرګې په استجابیه غونډه کې برخه واخلي.
په خیر راغلی. داسې به وایو چې موږ د سر کمیسیون وظیفه لرو چې قانون اساسي تطبیق وکړو، د تطبیق نه نظارت وکړو. دلته قانون اساسي صراحت لري، هلته دوه درې مادې هلته شته چې موږ ته وایي چې څنګه عمل به وکړو، څنګه به څارنه به وکړو. یوه درې نهمه ماده دي، یوه ماده یې یو سل او درېمه ماده دي، او یو بل ماده هم دی هغه یوه نوې ماده دي. هلته لیکل شوی دی چې ولسي جرګه صلاحیت لري چې د وزیرانو نه پوښتنه وکړو، او بل ماده هم داسې قید کوي هغه چوکاټ معلوم کړی دی چې څوک هلته غوښتل کېږي او د چا نه دا سوال او جواب به کېږي. مونږ خو همداسې په دغه درې ماده کې اتکا کړی یو، هلته ویلی دی چې دغه ساحه او دغه فریمورک ورته وایي هغه قانون اساسي مخکې لیکل شوی دی په هماغه پابند.
مننه. ستاسو د وینا هدف دا دی چې د اساسي قانون له مخې دغو مادو ته چې تاسو اشاره وکړه ولسي جرګه دا حق نه لري چې د اساسي قانون د تطبیق سر کمیسیون غړي استجواب کی.
هلته لیکلی دی چې وزیران بلد. وزیران یوازې هلته غوښتل کېږي، د دوی نه پوښتل او جوابونه د دوی نه اخیستل کېږي، دلته غوښتل کېږي.
مننه. که دلته لږ وضاحت داسې راکړي چې کوم دلایل راوړل شوي دي په دې برخه کې په اساسي قانون کې چې د کوم دلایلو له مخې ولسي جرګه نشي کولای د سر کمیسیون غړي استجوابي غونډې ته حاضر کړي.
موږ خو د حکومت په برخه کې شامل نه یو او هم د دبل قوه اساس کوم اړیکه نه لرو. موږ مستقل یو، مستقل داسې دی چې په قانون اساسي کې لیکل شوی دی چې موږ په خپل نظریو کې او خپل اعلامیو کې او خپل هغه چې نظریه ورکوو مستقل یو، استقلال لرو. او که د موږ پوښتنه وشي چې ولې داسې مشورتي نظریه ورکړي، نو موږ استقلال نه لرو. خو هلته لیکل شوی دی په قانون اساسي دلته ډېر په ښکاره غوندې دغه ویلی دی چې چا په ولسي جرګه کې غوښتل کېږي او ځوابونه هلته دا وظیفه لري چې ځوابونه ورته ویلی دی.
ستاسو د وینا هدف دا دی هغه اداره چې اجرایوي قوت ولري هغه کولی شي ولسي جرګه ته لاړ شي او څوک نظر ورکي.
نو
دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې په کوم دلیل باندې بیا دغه کمیسیون غړي د ولسي جرګې نه د باور رایه اخلي.
که څوک د باور رای اخلي، همدغسې د مونږ د باور رای اخلو او ستره محکمه هم د باور رای اخلي، دوی د ستره محکمه نشي کولی چې ورته ووایي چې راځئ چې ځواب معتبر کړئ. مونږ هم د همدغه موقف یو.
اما هاشمزه صاحب، ولسي جرګه هم د اساسي قانون زیرو مادو ته اشاره کوله چې تاسو باندې ټینګار کوله چې باید استجوابیه غونډې ته حاضر شي او د ولسمشر د روسي تقنیني فرمان په ارتباط باندې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې هغوی صادر کړی د ملي شورا د رخصتۍ په محل په دې ارتباط وضاحت ورکړي.
موږ خو یو مجلس درلود د ابراهیمي سره د ولسي جرګې مشر ماموته موږ دلایل ورته ښکاره وکړو، ورته وویل چې دا ماده سي، دا ماده قانون اساسي ده، موږ خپلواک خلوت داسې نه یو چې داسې چې غواړو هم اسي بکوو. او موږ د اجرایه قوه نه د مقننه علایده مستقل کمیسیون یو، د موږ د چې څوک غواړي چې دا مشوره ورکوي دا مشغله مستقلانه او بېطرف نمونګه ورکو. استره محکمه چې فیصله کوي موږ تاسو کولای شي چې ورته بوختنه کوي، ولی داسې محکمه فیصله داسې ورکړي موږ هم تر بعد دغه موقف یو.
اشمزه صاحب، فکر نه کوي چې بیا هم تاسو کاری نیمګړتیا ده چې ولسی جرګه هم د اساسي قانون په استناد باندې تاسو اس جواب کوي؟
موږ به داسې وایو چې موږ په قانون اساسي کې اتکا کوو، په استناد د قانون اساسي موږ موقف معلوم ده. اما که په خپله ولسی جرګه په کوم ماده چې استناد وکړي قناعت بخش وي، خو موږ قبول کړو کوم ماده په قانون اساسي کې نشته چې وایي چې دا د دوی ځوابونه وایي.
تاسو د ولسمشر د تقنینی فرمان په ارتباط چې د ولسی جرګې د رخصتۍ په محل صادر شوی او د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې په دې تړاو باندې تاسو استجواب شوی وایي، لدې د سرګندې کې چې ولسی جرګه وسه هم حاضر نه ده چې دا فرمان ومني؟
خبره خو داسې ده چې قانون اساسي خو ولسمشر ته اجازه ورکوي چې فرمان تقنینی صادر کړي. هغه فرمان تقنینی صادر وکړ، مراحل طی شو، آخري مرحله دا توشي ورته وایي، توشي شوی او نافذ شوی دی او تطبیق شوی دی.
اما ولسمشر دا فرمان تاسو په مشوره باندې صادر کړو، تاسو مشوره ورکړی وه، اوس ولسی جرګه غواړي چې تاسو نه په دې ارتباط باندې وضاحت واخلي.
همدغسې دی، همدغسې وضاحت دی، موږ مشوره ورکړی دی په اتکا د قانون اساسي کې.
اساسي قانون له مخې آیا افغان ولسمشر دا حق لري چې د ملي شورا د رخصتۍ په محل یو فرمان صادر کړي او هغه تطبیق او عملی شي، توشي شي؟
په دا پورې قانون اساسي وزارت نه دی، تاسو وګورئ نه ادریاتي هم ماده وګورئ،
د پرسه شرایط هم ځانګړي شوی دي کنه په هر حالت کې کولای شي.
دوه شرایط هغه لري په قانون اساسي کې ذکر شوی دی، په مور مالی او په دوه شرایط لري په هغه باندې فرمان صادر کړي نشي او بل قید نشته.
اوس دا کومه غونډه چې روسي تاسو د ولسی جرګې د رهبری هیئت تر منځ شو، په دې کې دا مشکل حل شو؟
او خود موږ دا څه فکر وکړو چې مشکل حل شوی دی، پرون اقرار شوی دی چې نو دا حل شوی نه دی.
ولسی جرګې نه مني،
نو ولسی جرګې نه مني، هغه غواړي چې هلته وبرزو او بیا دوی ځوابونه ورکوو. موږ چې وایو چې قانون اساسي په استناد موږ هلته تللی نه شو.
یو مسله چې د تیر حکومت او وسنی حکومت پر مهال لیدل کېږي، د ملي شورا او د حکومت ترمنځ د ټکر یو اساسي لامل اساسي قانون په برخه کې د وضاحت نه موجودیت دی. ولې کمیشن تر څو پورې نه ده توانېدلی چې دغه قانون جوړونکې اداره او اجرایوي ځواک ته لازم معلومات ورکړي سو درې ترمنځ د ټکر د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي؟
خبره خو داسې دی چې نه شی چې موږ دلته راغلي وو او د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه جوړ کړي، هغه سیمینارونه لرو او اوس بوخت یو چې یو رساله به جوړ کړو. دا رساله ان شاء الله د تدریسي مکاتب او یو برخه به کیږي.
تاسو د ستونزې باندې چې باید د کمیشن د کار کړو، چې تاسو ول چې تاسو نه همیشته کیږي چې د کمیشن تر راغلي مخکینی غړو په دې ارتباط باندې غفلت کړی دی.
لا خو ولې نشو داسې کارونه چې کړی دی چې دوی کولای شي چې دا نه پورته کار وکړي.
تاسو ول چې تاسو یو اساسي دنده دا هم ده چې د اساسي قانون د تطبیق نظارت وکړي او د دې سرغړونو په ارتباط باندې هم تاسو نظارت په دغه نه همیاشتو کې تاسو داسې سره ریپورت برابر کړی دی چې اساسي قانون څومره تطبیق شوی دی، څومره نقص شوی دی، د کوم ادارې لخوا څنګه؟
موږ ښکار په ځای کې شروع کړی یو لیست جوړ شوی دی چې هغه نقص قانون اساسي په کوم ځای کې شتي، په کومه اداره کې ده، د چانه د نقص شوی دی. ان شاء الله ژر به دا نشر وکړو. مخله دې نه قانون د متوالی دی چې دا رئیس دولت یو مشوره ورکو، اول ته ښکار وکړو چې دا په دغه ځایونو کې په دغه مواد کې نقص شوې دي.
د روسي امنیتي شرایطو په پام کې نیول سره یا د سیاسي بدلونونو په پام کې نیول سره د ملي شورا کار یو کال تمدید شو، دا هم ستاسو په تخته کې شامل دي؟
دلته خو یو مشکل ده، مشکل په قانون اساسي کې ده. قانون اساسي هغه نیټه یې ټاکلې دي چې په دغه نیټه کې ختمي کې بیا بل ځای وایي چې ولسی جرګه دوره په هغه وخت کې ختمي چې هغه نیوي بیا راځي، د دوی نوم خبره کیږي، به دوی وظیفه ختميږي.
اما پنځه کاله خو دوره تر ټاکل شوی ده، پنځه کالونو خوشپګم کال ته څوک نشي وخته.
او دا خصيغه فرمان د ریاست جمهورینه د خبر شوې دي چې په دغه کې وخصته اوس خو اقبل انتخابات شروع خو نشو. انتخابات چې شروع شي بیا نوی تاکنی به وشي.
ډیر زړه مننه هاشم زسب محترم، تاسو ته بریا وغوړم. د ازادي راډیو ځپنه اوریدونکو، هاشم زسب خپل خبرو کول چې نه همیاشت کېږي چې د دغه کمیشن تر راغلي دي او د ساران او د تطبیق په سرنګوالي باندې د خپل نظارت کوي او په خوانی کمیشن په دې ارتباط باندې لازم اقدامات چې باید شوي نه دي کړی چې هغه عامه پوهاوی دي او د زړه مادو په ارتباط باندې د تفسیر ورکول دي یا وضاحت ورکول دي. هم دغه لامل ده چې تر اوسه پورې هم ولسی جرګه یا ملي شورا په مجموع کې او حکومت په ځینو مواردو کې په خپل کې په ټکر کې سره واقع دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تان دې څنګه درنو اوریدونکو سلام. موږ ټولو په ژوند کې یو شمېر کارونه په خپل وخت نه دی کړی او یا مو په نیمایي کې پریخي. سره له دې چې یو کار په ډیر شوق او علاقې پیلو، خو وروسته مو زړه ترې سوړ شوی او تر پایه مو هغه کار نه دی کړی. په نیمایي کې کار پریښودل یو دا چې په شخصي لحاظ انسان ته ګټه نه رسوي، ډیر نور منفي اثرات هم لري. په دې خپرونه کې همدې موضوع ته تم شوی یو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پریږدي.
وقتی میسی گفتم مکتب شروع کما پنانو پس بار اشکا پاتی سو
کیو کار دیوی رئیس خبلی تا پریش دیگا پا ورو ورو دده پر وجو بانی باریجی ورد زیادیجی
گام پا گام مخ کلار شی و احساساتی برخورد ورنی که دی هر چیش سرار.
هغه کسان چې خپل کارونه په نیمایي کې پریږدي ټولنه تمبلان بولي. تمبلی یو داسې حالت دی چې د یوې ګولۍ په خوړلو سره نه ورکیږي، بلکې دا هغه څه دی چې که پام ورته ونه شي په ناسور به بدل شي. تمبلی انسان له پښو غورځوي او داسې یو څوک ترې جوړوي چې حتی خپل ځان ته هم ګټه نشي رسولی. هغوی چې تمبلی کوي او کار په نیمه کې پریږدي راتلونکي ته ډېر هیله من نه وي. یو شمېر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. خو که وخت غنیمت وګڼو، ښه استفاده ترې وکړو او خپل کار بل وخت ونه ځنډوو، نو هدف ته رسیدل به راته سخت نه وي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پریږدي، یوه ورځ به د احسان الله صافي په څېر پښمانه وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پنتون مې شروع کړ. تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر را سره نه و چې زه باید پانتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف و هر ورځ هم هغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، ساحه وشو، بس صنف مې پرېښود. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړم. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ و. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
ځینې ځوانانو ته وخت مفهوم نه لري. هغوی فکر کوي چې ژوند شته وروسته به کار وکړي، خو په همدې کې ترې ناوخته شي. د کابل اوسیدونکي ته بسوم له همداسې سرنوشت سره مخ شوي. هغه وایي کله چې په ښوونځي کې ناکامه شوه، ښوونځی پرېښود، وروسته یې زړه و چې بېرته ورشي، خو په نن او سبا کې ترې پاتې شو.
په شپږم صنف کې ناکامه سولمه، بیا زه مکتب نه ووتلمه. وخت مې سې غوښته مکتب شروع کړمه، په نن او په سبا راشکه پاتې سو. عمر مې اوس شپږویشت کلن ده. اوس ځوان مشکلات ډېر دي، نسم کوای سې مکتب ووایمه.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي، کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسید ګټه یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پریښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پریږدي. خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره یې د مخکېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم، سوم کړه وخت زما څخه کنيسي ده، سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کوم، په کومو کورسو باندې د ورځې په کومو ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې همدغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چېرې په دې اړه باندې دوی فکر وکړي، تر ډېره حده به د دوی به د دې ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسؤول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ضعف او قوت ټکې وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي، په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي. که چیرې خپل حل لاره نه شي پیدا کولی، له نورو د مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پریږدي.
ځواني اتمن احساسات لري. دوی د کار سره یو لار چې روانه کړي، هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخکې کې یو خنډ راځي، په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کیږي. او ډېر خلک دې نه غواړي، یعنی دا ښه کار نه دی. باید نورو مشرانو نه، دغسې تجربه کار خلکو نه، هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخکې کې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي. دا مشران هم چې دا کارونه کړي دي که بوسیم ځوانان کوي، نو باید په خیر ادا ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر څه سره. یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
که غواړی هدفمند ژوند وکړی، ځان ته مهالویش جوړ کړی او د مختلفو کارونو لپاره مو وختونه وویشئ. کامیاب خلکو د مهالویش په جوړولو ډیر هغه کارونه کړي دي چې ممکن نورو خلکو په هغومره وخت کې نه وي ترسره کړي. د حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کیدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
نو په دې لوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دا شروع کوي باید په کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او لاسونه نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان بیا هغه وخت خپل کار کوي چې ډیر فشار پرې راشي. دوی خپل ډیر کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي او ډیر وخت دا ډول کار مثبتې پایلې نه لري. جاوید اوربل وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډیر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
کچیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډیر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډیره فیصدي چې دا هغه د وجود څخه ایسته کیږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، ورسته ورته اسانه کیږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وجو باندې باریږي، ورته زیاتیږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات شي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې شي.
ځینې ځوانان ډېر ژر غواړي چې کاري لاسته راوړنې ولري. کله چې دوی د کار په پیل کې له لږ ستونزو سره مخ شي، بیا نو له کار څخه لاس ومینځي او مخه ورسره وکړي. خو د جاوید اوربل په وینا د کار تر ټولو سخته برخه د کار پیلول دي. وروسته بیا د انسان تجربې ډېریږي او د اولې ورځې په څیر ورته سخت نه وي.
ځینې نور ځوانان دي چې هغوی ته دغه کارونه ډېر اسانه ښکاري، د کار پیل ورته اسانه ښکاري، خو د کار پیل د کار تر بشپړېدو هغه پیل ډېر سخت دی. نو دوی چې دغه پیل یې وکړي، وروسته وایي چې ولاه دا خو ډېر سخت دی، دا به تر اخره ورځې پورې همداسې سخت دی. خو دوی په دې باندې فکر نه کوي چې دغه د کار پیل چې دی سخت دی، وروسته به دا ورو ورو اسانېږي. نو دوی پر ځان باندې باور د لاسه ورکړي، وایي ولاه دا خو زما د وسې پوره نه دی، په نیمایي کې پرېږدي. دغه بې باوري هم پر خپل ځان باندې او کار ته په اسانه نظر باندې کتل دغه هم یو ستونزه جوړوي. خو که چېرې دوی یو کار شروع کوي، خپلو هدفونو ته ژمن دي، هغه د کار هدف ورته معلوم وي، پلان یې ورته جوړ کړی، تقسیم اوقات یې ورته جوړ کړی، زه فکر نه کوم چې دوی بیا هغه کار په نیمایي کې پرېږدي.
کله چې یو کار ونه کړو، ځان ته سل بهانې جوړوو. خو که غواړو چې کار مو په ټاکلي وخت وشي، باید له بهانو ځان خلاص کړو. د لږ زحمت په ګاللو سره هر وخت خپل کار پیلولی شو. موږ باید له ځان سره دا وعده وکړو چې خپل کار به په نیمایي کې نه پرېږدو. که چیرې مو پر دې وعدې عمل وکړ، کار به په نیمه کې نه رانه پاتې کیږي. احسان الله ساپی هم وایي ځوانان چې هر کار پیلوي، باید تر هغو یې پرېنږدي چې ختم کړی نه وي.
چې کله یو ښه کار ته پیل کوي، شروع کوي، نو دا د خپل هدف رسیدو پورې باید هغه کار تر سره ورسوي. ځکه چې په نیمګړی کې پرېږدي، بیا د دویم ځل دپاره مجبوریږي چې بیرته یې شروع کړي. نو هغه دویم ځل دپاره چې شروع کوي، ډېره به ناوخته وي او هغه موقع به د ده له لاسه ودي. نو دا باعث د دې کیږي چې په ژوند کې سړی وروسته پاتې شي او خپل هدفونو ته ډیر وروسته ورسیږي یا مو نه رسیږي. زما یوازینۍ هیله دا ده، بلکې پیغام مې دی نورو ته، چې هر څه باید وخت سرته ورسوي.
وایي بې زحمت راحت نشته، که راحت غواړې نو زحمت به باسي. د جاوید قادری په باور هغوی چې زحمت باسي، راتلونکی به یې ښه وي.
باید خپل ځان سرمایه‌گذاري وکړي تر څو چې آینده کې دی سهولت پیدا کړي. مشکلات که چېرته دی متقابل نه کړي، ستونزې که دی متقابل نه کړي، نو په آینده کې دی نشي کولی چې ځینې سهولتونو ته دی لاره پیدا کړي. که چېرته دوی په مشکلاتو سره مخ وي، د دوی عاید کم وي، د دوی فرصتونه دوی ته کم وي، سهولتونه کم وي، دوی باید قناعت وکړي. قناعت یو شرط د دې ده چې سړی کولی شي وروسته کوم اهداف چې با ارزشه اهداف دی هغو ته ورسیږي.
له کار څخه هغه ویرې چې د ذهنونو په کنجونو کې مو پټې دي لرې کړئ. دا هغه وخت امکان لري چې په ښه ډول او دقت سره کار پیل کړئ او له مسایلو سره احساساتي چلن ونه کړئ. دا ګل محمد اریوبي وړاندیز هم دا دی چې ځوانان د ستونزې په فکر او سړه سینه حل کړي.
یو څه غواړي چې هغه سر ته ورسوي هغه ته یو وخت نه رسیږي. یعنی هر څوک حق لري چې ورسیږي په مشروع ډول خپل هدف ته ورسیږي، خو دوی نه منځ کې هماغه احساساتي برخورد سره وکړي مایوسه شي او منځ کې پرېږدي. هر کار ته یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي، لنډ مهاله پلان جوړ کړي چې هغه پلان سره مخکې لاړ شي او قوي اراده ولري او له ستونزو هغه خنډونه چې مخکې راځي هماغه خنډونه په عقل سره په سړې سینې سره حل کړي مخکې لاړ شي. یعنی هر څه سره احساساتي برخورد ونه کړي.
لا ماتې ویرا وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پیژندل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کار په نیمایي کې پاتې کیږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپیژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه ترسره کړي ستونزې به یې کمې وي. پوهان وایي همدا اوس مو خپل کار پیل کړئ، د سبا او ښه راتلونکي انتظار مه کوئ، ځکه همدا شیبه د کار لپاره بیخي مناسبه ده. درنو اوریدونکو، دا تاند څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شئ pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شئ facebook.com/tandcange. تر بلې تاند څنګه مو په مخه ښه.
خلق و جان جانا میرا میرا رہانا جو اس کے دل میں تھا وہ مجھ سے کہانا کرونا کیسے میں گلا سارے نغمات بابا جا کے اوروں کو سنائے دل بابا
قسمت میں داد جس کو تم خوار وزار اشنا میں لاڑو اس میں نہ دے بل پکار قسم میں خپل پدی نے مان سے دل تو پروت مخیرہ بچم کی گھر سمونی دلا دا جانا کم فکر تبا
ہر کو یار میں دے وفا
دل ربا دل ربا
دل ربا دل ربا
دل ربا ناراضی پخندہ ناراضی
ہر کو یار میں دے وفا